لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سر په خپرونه کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه يم. تخنیکي چارې مې رحمت ساپای مخته وړي. السلام علیکم. وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر څرګندونې لرو چې وایي پاکستان موافقه کړې ده چې افغانستان د پاکستان له لارې له هند سره سوداګري وکړي. د امیر خان متقی د دې څرګندونو تر تفصیل مخکې خبرونه. قطر د افغانستان وضعیت ته اندیش نه ښکاره کړه. طالبان وایي افغانستان د جمهوریت د وخت په څیر ستر پوځ ته ضرورت نه لري او د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام پایلوبه به سبا په دوبۍ کې وشي. د خبرونو تفصیل. قطر وایي متحد ایالاتونه باید افغانستان هیر نه کړي، خو په ورته وخت کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د افغانستان په اړه د دوحې او واشنگتن اندېښنې سره ورته دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی اسوشیټډ پریس اژانس ته پرون په واشنگتن کې وویل: کله چې د افغانستان وضعیت څارو او د طالبانو له حکومت وروسته تغیراتو ته ګورو، هلته موږ ډیرو شیانو ته اندېښنه ښکاره کړې او د متحد ایالاتونو په ګډون نورو هم دا اندېښنه څرګنده کړې ده. دا اندېښنې په اساسي ډول د بشري حقونو له موضوعاتو سره تړلې، له تبعیض سره تړاو لري، د ښځو د حقونو مسله ده، د یو پراخ بنسټ حکومت لپاره هڅول دي او د تروریزم تهدیدونو ته اندېښنې دي. قطر هغه هیواد دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون په برخه کې ډېری هلې ځلې وکړي او پرون یې موافقه وکړه چې په کابل کې به په خپل سفارت کې د امریکا د کنسولګری د خدماتو څنګه پرانیزي او په افغانستان کې به د امریکا د ډیپلوماتیکو مؤسساتو د امنیت څارنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ټول امریکایي وګړو او هغو کسانو ته چې له افغانستانه وتلو ته تیاری شوډلې د یو نوي فرصت خبر ورکړ. شاغل بلینکن پرون په واشنگتن کې له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د کتنې پر مهال وویل دا کسان کولی شي له دې فرصت څخه استفاده وکړي.
I can confirm that as of November 10th
ز دا خبره تاییدوم چې د نومبر لسمې څخه ټول هغه امریکایي وګړو ته چې له افغانستانه د وټولو لپاره له متحده ایالاتونو څخه د مرستې غوښتنه کړي او هغه ته چې وایي وټولو ته چمتو دي او د سفر لازم اسناد هم ورکړل شوی دي یو فرصت برابر شوی چې دا کار عملی کړي.
متحده ایالات وایي تر اوسه د امریکایي وګړو د امریکا د دایمي ویزو یا گرین کارت لرونکو او افغانانو په ګډون چې ژوند یې د طالبانو په واکمنۍ کې په خطر کې دی شاوخوا 140,000 کسان له افغانستانه ایستلي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د مخکنی رژیم د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو غړیو ته په خپلو لیکو کې ځای نه ورکوي او افغانستان نور ستر پوځ ته اړتیا نه لري. امیر خان متقی پرون دا خبرې په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې وکړې. متقی زیاته کړه چې وړوکی پوځ باید له داسې کسانو جوړ وي چې وفادار او هیواد پالنې ته ژمن وي. د افغانستان له مخکنی پوځ سره ناټو او د امریکا متحده ایالاتونو د تجهیز او روزنې په برخو کې مرستې کولې او ویل کېدل چې د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو شمیر شاوخوا 300,000 ته رسیده. د کرکټ نړیواله شورا وایي کسان د افغانستان کرکټ بورډ ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د نجونو کرکټ دوام کوي، خو وایي دا نړیواله اداره په دې برخه کې عملي اقداماتو ته سترګې په لاره ده. سږکال د کرکټ په شل وریز نړیوال جام کې د افغانستان ګډون وروسته له هغه له خطر سره مخامخ شو چې د طالبانو چارواکو ویل د دوی حکومت به نجونو ته د کرکټ اجازه ورنکړي. د فرانس پریس اژانس راپور له مخې د کرکټ د نړیوال شورا مشر جیف الدرس پرون په دوبۍ کې خبريالانو ته وویل افغان کرکټ بورډ دوی ته ویلي چې د نجونو کرکټ په دوام وکړي او زیاته کړه دوی تر اوسه په افغانستان کې د نجونو د کرکټ د بندیز نقش نشانی هم نه دی لیدلی. د کرکټ د نړیوال شورا رئیس همدارس ویل چې دا شورا به راتلونکې اونۍ په خپل غونډه کې په افغانستان کې د کرکټ د وضعیت په اړه یو راپور ترلاسه کړي او د هغه پر بنسټ به پریکړه وکړي او غور به وکړي. بلور ته د شل ورونو د کرکټ نړیوال جام پایلوبه به سبا د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ په دوبۍ کې ترسره شي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام شپږ نیمې بجې پیل شي. نیوزیلند په الف ګروپ کې په نیمه پایلوبه کې انګلستان ته ماتې ورکړه او استرالیا په بی ګروپ کې پاکستان له مخې لري کړ. دا لوبه چې ټاکل شوې به په هند کې ترسره شي د کورونا او بالا عمله متحد عرب امارات او عمان ته انتقال شوې. دا لومړی ځل دی چې د نیوزیلند او استرالیا لوبډلې د شل ورونو نړیوال جام پایلوبه ته رسیدلې دي. د متحده ایالاتونو په کانګرس کې د ډیموکرات او جمهوری پال ګوندونو استازیو د تاجکستان پر ولسمشر امام علي رحمان ژغ کړي چې د ازادي راډیو د تاجکي څنګه پر خبريالانو او د هغوی پر کورنیو د فشارونو او ګواښونو په ختمولو کې مرسته وکړي. د کانګرس اتو غړیو په ویل کې چې د اکتوبر په 28 نیټه د تاجکستان ولسمشر ته استولې لیکلي دي چې د ازادي راډیو د تاجکي څنګه خبريالانو او د هغوی له کورنیو سره د بد چلن او ګواښونو او همدارس د هغو خندونو له کبله چې د تاجکستان حکومت د ازادي راډیو د آزادانه فعالیت په وړاندې جوړ کړی دي خپل اندیشنه څرګندوي. په 2019 او 2020 کلونو کې هم وروسته لدی چې د تاجکستان حکومت په دې هیواد کې د ازادي راډیو خبريالانو ته د کار د جواز ورکولو ډاډ وکړه، نو د کانګرس تو غړیو له تاجک چارواکو په ورته لیکي غوښتي وو چې د ازادي راډیو فعالیتونو کې له لاسوهنو ډډ وکړي. او روسي خبر ده چې چارواکي وایي امریکایي سوداګر ګلن ډي ورس یو میاشت وروسته تر دې مړ شو چې دا خوبي پوره شو چې فضا ته لاړ شي. نه څلوېشت کلن ډي ورس فضا ته په بلو اوریجن ستور بیړۍ کې تللی و. د ده وړه الوتکه پرون د نیویارک په شمال لویدیځ کې ټکر شوه. په دې پیښه کې یو بل 45 کلن توماس فشر هم ومړ. ډي ورس په خپل ماهر پیلوټ و او فشر د الوتنې ښوونځی درلود، خو دا څرګنده نه ده چې پرون په دوی کې کوم یوه سیسنا 102 الوتکه چې یو ماشین لري چلوله. د ورس د اکتوبر په 14 په یو تجارتي فضايي بیړۍ کې فضا ته تللی و. ازادي راډیو په منځني سپه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې لرو، خو مخکې تر دې چې سندرو ته مخه کړو، د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر څرګندونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د هند په ګډون د سیمې ارتباط پر اهمیت ټینګار کوي او وايي له پاکستان سره په دې برخه کې موافقه شوې ده. امیر خان متقی پرون پاکستان ته د رسمي سفر په دریم او رسوبیل چې نړیوال له افغانستان سره راکړه ورکړه لري، خو یو شمېر هیوادونو د نزاکتونو له وجې تر دې دمه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د طالبانو جګپوړی ډیپلوماټ مولوی امیر خان متقی وای اسلام آباد ورسره منلې ده چې افغانستان ته به د پاکستان لالارې له هند سره د راکړې ورکړې اجازه ورکوي. د روان کال د زمري په 14 پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته له اسلام آباد سره د طالبانو د اړیکو په اړه شکونو ته په پام سره د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې ساړه شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چې د اسلام آباد په رسمي بلنه د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته ولاړ، پرون د لړم په 28 د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان سره هم وکتل. ښاغلی متقی له دې کتنې وروسته ماښام مهال په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د افغان کډوالو او سوداګرو له استازو سره د لیدنې پر مهال د سیمه ایزو اړیکو د اهمیت په اړه وویل. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان امن دی، نو ځکه د ښاغلي عمران خان سره په پرونی کتنه کې د غوښتنه وکړه. ښاغلی متقی وویل لکه څنګه چې افغانستان منځنۍ آسیا ته د پاکستانی سوداګرو د مالونو د ترانزیت امکان برابروي، همداسې غواړي چې پاکستان هم د هند او افغانستان تجارتي راکړې ورکړې ته لاره واره کړي. متقی وویل پاکستان ومنله چې د دې هیواد له لارې له افغانستان سره د هند د 50,000 ټنه غنمو د مرستې ترانزیت ته اجازه ورکړي.
ہندوستان کا ممالو رتنا گوادال بندر میں وہاں استفادہ کی جو ذرا ٹھنا قدم ہندوستان افغانستان سرحدی مرست وعدہ کرے گا دا خبر سرائے پاکستان گوادا بندر ملاری اجازہ کی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې تایید کړی چې عمران خان له امیر خان متقی سره په کتنه کې د خپل هیواد لارې افغانستان ته د هند د مرستې د غنمو ترانزیت ته اجازه ورکړې ده. په داسې حال کې چې تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، ښاغلی متقی وویل هیوادونه له دوی سره راشه درشه او تعامل کوي، خو د پرته له دې چې جزئیات ورکړي زیاته کړه چې د نړۍ هیوادونه ښایي د ځینو نزاکتونو له کبله د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني.
رسمی
متقی داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې د طالبانو حکومت په نړیوال ډګر کې د رسمیت له بحران سره مخامخ دی. د پاکستان او قطر په ګډون چې د طالبانو نږدې متحدان دي، تر متحدو ایالاتونو، اروپایي ټولنې، چین او روسیې پورې د نړۍ تقریبا اکثر هیوادونو ویلي چې د طالبانو حکومت به تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژني چې طالبان د نجونو تعلیم او د افغانستان د خلکو نورو اساسي حقونو ته درناوی ونه کړي. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه شکوفه ام د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار امریکني ولیرا ما ورځادی د صدا پیغام ستوما چې زموږ لپاره د ښوونځي پرانیستل د طالبانو د مشرانو سیمه ده ایله ده چې موږ ته دغه ښوونځي اجازه راکړ چې موږ ښوونځي پرانیست. نو شخص روانه شه اورېدونکو کې او ښه حکومتو کې داسې حکومتونه کې چې هم ښځې ضروري هم نارینه ضروري دی. فمان
نیمروز ولایت د خاشرو د ولسوالۍ څخه ز اسد الله سره په اړیکه کیم. ورور د خاشرو په ولسوالۍ کې خلک ډیر د سختي وچکلي سره مخامخ دي. وبنسته او خلک دونه پازاب چې خپل ټول مواشي خرته کړي ده او خپل ځکه خرتوي، خپل شمسیانی خرتوي، وټر پمپانی خرته کړي دي. نو ټول خلک په دغه حالت کې دي چې یو خوا بل خوا ته حرکت وکړي او کوچو بار وکړي. هغه هم داسې ځای هیڅ پسته ګونه لیدل کېږي چیرې ولاړو، چیرې واړو، چیرې خپل گزاره وکړو، خپل عیالونو لپاره، خپل فامیلونو لپاره یو ګوله ډوډۍ برابر کړو. مرستې نشته، کومکونه نشته، د څوک پاملرنه نه کوي. نه اوسنی حکومت پاملرنه کړې، نه هم سابقه حکومت. ځکه د سابقه حکومت په وخت کې دا منطقه چې وه د طالبانو په لاس کې وه، نو دلته کومکونه نه سراتلی. اوس چې بیا دا حکومت راغلی، بیا کومکونه نشته. کوي هم ډېر ناچیز یو نوبت کومک راغلی چې په درو کورو یو بوجۍ وړه ورکړل شوي دي. هغه هم ټول خراب شوي وړې چې د خوراک نه و. نو دغه زما غږ دې لوړ مقاماتو پورې ورسوي. د خدای په لحاظ دې منطقو ته دې یو څه توجه وکړي. دا خلک باندې یو سخت ناورین را روان دی. سل متره، یو نیم سل متره به یو څوک چې غټ سرمایه دار وي هغه به برما وهي. د هغه څخه به یو دوه انچ اوبه پورته کوي، بیا به نو ځان ته یو دوه جیرې په درې جیرې په کښت وکړي. په دغه حالت خو نه کور چلول کېږي او نه هم ګزاره په کېږي، ځکه دا ډېر غریب اولس دي. ټکه ټکه دي، ټکور ټکور دي، در بدر دي. هیڅ څوک پوښتنه نه کوي. اوسنی طالبان صاحبان هم چې راغلي دي په خپلو پوستونو، په خپلو ځایو کې ځای پر ځای دي. د هغوی خپلې گزاره په یو طریقه لاس ته راوړي. نور د ولس غم هم نشته ورسره. دغه زموږ غږ د خپور شي چې دغه لوړ مقامات زموږ غږ واوري او دغه منطقې ته ورته پاملرنه وکړي. وسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. لژمنې سره سم وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې خبرو. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راډیو چې په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې.
د ننګرهار په سپین غر ولسوالۍ کې د جمعې ورځ چاودنې او پکې خلکو ته د مرګ ژوبلې پر رسیدو باندې یو شمېر لویدیځ ورځپاڼو مخالې خبرې کړې دي. د جمعې د لمانځه پر مهال د سپین غر په تریلې سیمه کې جامع جمعه د یوې بمې چاودنې هدف وګرځېد چې پکې لږ تر لږه د دریو کسانو وژل کېده او د 15 نورو ژوبلېدل تایید شو. د ډیلی میل لخوا په خبره شوې مقاله کې راغلي دا چاودنه په افغانستان کې د طالبانو د نوي رژیم په وړاندې د ګڼو موجوده ننګونو یو لویه بېلګه ده. د داعش یا اسلامي دولت ډلې خطر چې طالبان نې کم لاس نیسي. خود دې ډلې په هر برید کې ګڼې کورنۍ د ویر په ټغر کې نیول شوې. په ننګرهار کې د دې چاودنې مسؤلیت که څه هم د جمعې ورځې تر پایه چا ونه مانه، خو د ډیلی میل په مقاله کې په ورته بریدونو کې د داعش اسلامي دولت ډلې د وسلوالو په لاس لرلو باندې تمرکز شوی دی. په مقاله کې راغلي سره لدې چې هم داعش او هم طالبان سخت دریځ سنی اسلام پاله ډلې دي، خو فکری اختلافونه لري او د طالبانو په واکمنېدو سره داعش اسلامي دولت ډلې وسلوالو د ګڼو بریدونو مسؤلیت منلای دی. ګلوب اینډ میل ورځپاڼې هم په سپین غر کې د دې چاودنې په تړاو مقاله خپره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه تر چاودنې وروسته په خپرو شوو عکسونو کې ښکاري چې جماعت دننه ښیښې ماتې دي او هر خوا خاورو او دوړو نیولی. په مقاله کې راغلي دا په 15 اونیو کې په جماعتونو باندې درېیمه لویه حمله وه. ګلوب اینډ میل هغو دوو لویو بریدونو ته هم اشاره کړې چې داعش اسلامي دولت ډلې په کندهار او کندوز کې د شیعهګانو په جماعتونو وکړل او سلګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل. ګلوب اند میل لیکلی اسلامي دولت ډله د طالبانو دښمنه ده. د ورسپانې په لیکنه دواړه ډلې سخت مخالفت سره پالي او خبرې آن په یو بل د ځانمرګو بریدونو تر بریده رسیدلې ده. طالبانو بیا په وار وار هڅه کړې چې داعش کمزوري وښي. تیر ونی د طالبانو